درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسمشر ترامپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته کم کړی چې مخکې اعلان کړی و. خبرونه په خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په بری کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې یې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. مشپر خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه ښود. د ترامپ ادارې په تیره فبروري میاشت کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونه د سږني کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. ولسمشر ترامپ چې په نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و په پرونی لاند بیان کې له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو هیله یاد کړه او ویل چې دای به د تل لپاره د بې پایا جګړو ختمولو ته ژمن وي. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ترامپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن جمعه ازادۍ رادیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی نومې سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال د سیمې پریښودو ته اړ شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په برید کې تر 70 تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او د پوځي مرکز ډېره برخه ویجاړه شوې. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او په لاسیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې لس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسي ټاپو په جنوب کې او شدت یې د ریختر په کچه 6.2 درجې و چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسي کې پرون هم 15.9 درجې زلزله وشوه چې انساني تلفات یې نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 2.6 میلیونو ته رسیږي ډېر وخت زلزلې او آتش فشانونه کیږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامي باعث هم کیږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستانې ګواښلي دي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی په یو بیان کې ویلي په تیرو دوو اونیو کې د انټرنیټ زرګونه کارکوونکو د بی بی سی د اردو سرویس او د انډیپندنت ورځپاڼې د تحریمولو غوښتنه کړې او د هغو خبریالان یې ګواښلي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک څانګې مشر دانیل باسټرد ویلي د کرکې د پارونو دا انلاین کمپاین چې د پوځي قوماندې له لوړو کړیو سره په همغږۍ کې تنظیمیږي نه یوازې په پاکستان کې د رسنیو ازادي ګواښي بلکې د هغو خبریالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کوي چې په مارګ ګواښل شوي. د بې پولې خبریالانو ټولنه د هغې ویډیو د مثال په توګه یادوي چې د جنوري په دوهمه نیټه د واکمن ګوند او پوځ پلوي ویبپاڼې سیاست ټکی پاک خپره کړه او په هغه کې د بی بی سي اردو د خبریالانو پر شخصي نظریاتو برید شوی. د بی پولې خبریالانو د ټولنې د 2000 کال په انډکس کې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 145 ځای لري. او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. 25 کلن کاری جانسن پرون د جنوري په 14 د انډیانا په فدرال محبس کې د وژونکي پیچکارۍ په وسیله ووژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 19 کلن ځنډ وروسته تیر کال بیا پیل شوه او له هغه راهیسې جانسن 12 مجرم دی چې حکومت یې اعداموي. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوي چې د وژونکي پیچکارۍ په وسیله مړینه به نوموړی چې سګیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیان منشوي ډیر وځوروي. خو سترې محکمې د جانسن او یو بل مجرم لپاره چې نن اعدامیږي د رغېدو تر وخته د مهلت غوښتنه رد کړه.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې اورید. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته کم کړی. ځدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پکتیا کې ته خبر شوی په لویا پکتیا کې چا ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په تخار کې ځوانان وایي د ولور او د واده د لوړ لګښت له کبله واده نشي کولی. په کونړ کې ځوانان کار وایي چې کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفه پیدا کړم. کوشش هم ډیر وکړم وظیفه لپاره.
د ننګرهار د پچیرو اګام اوسیدونکو روغتیاي اسانتیاوي غواړي.
کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح یو بوزیر می سیستم نشته.
زموږ شغل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري سپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 سپه صاف او واضح اوریدلای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د واک د دورې پای ته رسیدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو د هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی دی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه شد. مخکې د او ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د جنوري تر 15 یعنی همدې نن ورځې پورې په د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تراکم کړي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت کړی و. خو اوس ښاغلی ترامپ وایي چې د ځواکونو شمیر همدې حتی راکم کړی دی. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې واوري.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دژمنه عملی سوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې دا خبره داسې مهال کړې چې د ولسمشرۍ د دورې پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې بې پایه جګړې د پای ته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي لایحې تصویبولو پر مهال ویلي و تر هغه به افغانستان کې له 4000 د امریکایي سرتیرو کمولو لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي، څو چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نه وي وړاندې کړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوحې د تړون له 4 مهم مواردو یو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستان په بشپړ ډول ووزي. په بدل کې یې طالبانو هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له القاعدې شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د تاوتریخوالي کمول منلي دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي باید د وړاندوینې وړ وي، او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې له مخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو له ویان سونیلا ګیټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري، او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پنټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر هغه حد ته راوستی دی چې مخکې اعلان کړی و. د سه شنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د پنټاګون دا اقدام به شاید د جمهوري پاله او ډیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیاته کړی، او د ټرمپ د پایته رسیدونکي حکومت په اړه به اندېښنه نوره هم ډېره شي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6مه جو بایدن د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړیو د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په نوم یو لایحه تصویب کړې وه، او په دې ذریعه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ډپ کړې وه. د قانون وایي مخکې تر دې چې پوځیان وایستل شي باید د حکومت د نورو ادارو نظرونه او مشورې وغوښتل شي، خو اوس داسې څرګندېږي چې د کانګرس له دې پریکړې سره سره د امریکا حکومت د خپلو ځواکونو شمیر هغه حد ته کم کړی دی چې کانګرس مخالف و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دی دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې هم نیوکې وکړې، او ویل خلک یې له هر ډول پرمختګونو بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ورسواریو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یو خپل نه دي، او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منده ورسواری اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته ویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي، او هر څوک ځان ته خبري کوي.
مقدانو منده چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یو لار نه دي سره جوړ، بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پېټ فوکسي طالب یې په میک اچاس راوي دنیا لسته ای چاس رای بلو دنیا لسته ای چاس رای بلو دنیا عزیزونو لسته نن ورچه دا دوی پا دوها کس را غاگی گی تا پکر وکا چیره که پا پاکتیا که تا خبر شوی پا لویا پاکتیا که چا تا وانده ورکنی چه دا وغاگی گی
پا دینی چارو که دا ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چه ده قومی حرکت ملگره دی ول
اغا توقعات چه ولسونو لی حکومت سخه یا لی طالبانو سخه در لدل اغا هیل پرانه شوی ده بین افغانی مذاکرات لخند و ځان سره مخامخ دي مخ به دې را دار وتل یو چې د زدرانو قومي مشران ته بل بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقي ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخه له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل که د سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پرونډه ورکړل شي نو لري نه ده چې د خلکو د هیلو سره سم به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
نو موږ غوښتنه دغه ده چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته ونډه ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله به ډېر زر کېږي او هغه سوله به کېږي چې موږ ورته څومره هیلې لرو او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی، لوی لارې خامه دي، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، ښوونځي ړنګ دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شوي وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د زدران میشتو سیمو کې د الکترونیکي تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوي، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک دی ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدران غوښتنه ونه منل شي دا لري نو نه به خوست کې پکتیا کې پکتیکا کې په زدران ټولو میشتو سیمو کې به دا لري نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سولې په اړه داسې مهال راټولیږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایت لري. دوی په خپلو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو په خرابوالي شکایت کوي خو چارواکي په روغتیایي او د بیا رغونې په برخه کې د حل ډاډ ورکوي. له سیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
پچیراګام د ننګرهار یو له سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و ده چې په تیر شاوخوا یو نیم لسیزه کې پکې جنگ جګړو د ځایي خلکو ژوند د غیزمن کړی دی. د پچیراګام اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د اسانتیاو په ځانګړي ډول په روغتیایي برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی پر ځایي چارواکو او مسؤلینو نیوکه کوي چې ګوندې له کلونو راهیسې ورسره په بیلابیلو برخو کې ژمنې کېږي خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پچیراګامی و اوسیدونکي منور تر هر څه لومړی په دې ولسوالۍ کې روغتیایي اسانتیاوي او عمومي سړک غواړي.
بل دغه د کلینیک تعمیرونه دي، تاسو خپل وکاته کلینیک تعمیر نه لرو صاحب، د صحیح اوبو زیرمې سیستم نشته. خو د ټولو نه مهم او زیات مشکل چې دا سړک دی او دغه د کلینیک تعمیر دی.
شپږ پنځوس کلن عبدالسلام د پچیراګام د ګریخیل اوسیدونکی دی. د وایي د سړک نشتوالي ژوند سخت کړی او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومې رسیږي.
سړک مرګ دا خام د دغه ته جوړ کړل مړه شو او خلک خاپور مړو باران چې وشي بیا موټر نشي راتله دا سړک هم دره.
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا څلوېښت کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده چې شمال ته له ډیورنډ کرښې، ختیځ ته له هسکې مینې، جنوب ته له چپرهار او لویدیځ ته د خوږیانو له ولسوالیو سره ګډې پولې لري. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دغې ولسوالۍ ته سفر درلود او دغلته یې له ولسي خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. که څه هم له دې سفره شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوې دي خو د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی. خو اوس د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پوښتنه به یې وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زموږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زموږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پوښتنه او د نظارت ټیم هم ولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیرګام ولسوالۍ ګیرخیلو سیمې ته د غزیدلي سړک جوړولې د پلان یوه برخه ده او چارې به په نوي کال کې پیل شي.
موږ 14 کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افزو مراقبت شي، خو عادي افزو مراقبت لپاره هم موږ خپل ټیمونه آماده کړو تر څو وشو کولای چې هغه لومړنۍ خدمات خلکو ته رایه کړو.
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال په خپلو سیمو کې د بیا رغونې، روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیا او لنشتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمېر نورو لري پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم پر ولایتي ادارې له دې عمله نیوکه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته یې پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم د تخار او ورپسې هم د کونړ د ځوانانو شکایت در رسو. په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډېری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان ټینګار کوي چې باید دینی عالمان، قومي مشران او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدي توګه هلې ځلې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولای. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدي په دې اړه وایي
که دې ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمېر یې مخدره توکو ته مخه کوي.
د تالقان ښار اوسیدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي چې ځوانان د واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نه شي.
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کیږي چې له واده وروسته د کورنیو ترمنځ جنجالونه پیدا سي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کیږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
زه په عمر 15 کلن یم خو تر اوسه نه یم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړونده ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه ستونزه هواره کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دنیا عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کیدونکو نجلۍ څخه واخلي. دیني عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهریه حقی مسلم و خالصی زنا است. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي او دغه فرصت هغه وخت برابرې ده لسی چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري. لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکت ناکه شزه هغه دی چې اسانه ولور لرون کیوی.
د تخار د خزو چارو رئیس گوهرشاد باور هم وای چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو سنځ د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما باید قواعد مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات چرا مگر بان هم
واقعا چې لوړ ولور اخیستل په ټولنه کې په جدي ستونزې بدله سوې ده. که څه هم موږ په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړی چې له بې ځایه سیالیو او له ناوړه دودونو څخه ډډه وکړي، خو له بده مرغه لا هم دغه ستونزه موجوده ده.
د تخار ولایت د اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې ولور لږ تر لږه 15 افغانۍ دی چې د نورو مصارفو تر څنګ د واده لګښت له 1,000,000 افغانیو هم اوړي.
په تخار کې مو د ځوانانو شکایت واریدو چه لولور سخه درلود. پا کنر که بیاد زوانان وی چه لوستو زوانانو تا کاری فرصتون نشتا و لپوهنتونونو سخه گن فارغ شوی زوانان بیکار گرزی. دوی همدار از انتقاد کوی چه پا دولتی دارو که پا گمارونو که بی عدالتی هم دادی سبب شوی چه گن پا کار پو زوانان بیکار پاتشی. پا دیاره هم را پور لرو.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری اچولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی. دلته لوستی او نالوستی دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچیو ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې له کوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. روره او کغه حال دی روره چې ماښامې دی ورڅ راته پراته دي، نیمه نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدوریان او دغه نشته دی، بس ستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دی. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
همدغه ګمارنه چې کمی روان دي دولتو نوو تمرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کمی نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی. همدلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر همدغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلند د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وو د هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو هغې کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسدآباد په ښار کې موږ یو برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسله والو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه دغه بازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نه وروره د خلکو بېوزلو په کیسه کې څوک دي. رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري. وروره
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. او سلام په احترام چې
بسیار زبلایم له زابل ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لوی لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لارې برابرې کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته وه، اوس اتمه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل یې دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه زیر تر زیره لښته برابر کړي. مننه.
زبدلوید لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرمه. هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې د دې شنو اګي ټوله پمځکه کې ختم شي. کدي چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا سواب را وسو په غدې خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلی شي چې د دې چلی یا خشبه پیټیر شي. د اګي د دې ملخانو اګي د دې اټ شي د دې مرزا اګي چې دا بس کدې شینو بس ورور دغه ټول ختمي.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې ده. خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. د روان خبرونه په دوام کې د ازادي په سپو کې د پروګرام ځینې برخې تکرارو. هوس احمد تکل د دې ساعت لاندې خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملي شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د پاتې سرتیرو د شمیر له یادونې پرته وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې برید د شپې شاوخوا درې بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قل اردو وایي چې دا عملیات د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې شوي دي. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه 34 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې آنلاین کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستان یې ګواښلي دي. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه.
اوس هم د ازادۍ په څپو کې د پروګرام ځینې برخې در اورو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی و.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
السلام علیکم ټولو ته د درناوی او په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل راروان ولسمشر نه د هغه څه د تمول غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشري حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کول ورچا غوښتونکو مټې لا پیوړه کړې او د بشري حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشري حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشري حالت په ځانګړي ډول لخپلو میلمنو سره سپړو او څېړو. دوی دی د افغانستان د بشري حقوقو د وی خپلواکې ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکي خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوئ ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
ما په ان باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځینې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوښونکې وي، او که هغه د ارف نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستی ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته په هغې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې ده وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د ده بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې به دوی خپل سرنوالۍ ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څېړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شوي وو چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خوانه د افغان ځواکونو د خوانه او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغې په د خپل هغسې جزا باندې نه وو محکوم شوي کوم چې د قربانیانو غوښتنه وه.
هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي، یا مثلاً ادارې دي، یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ټرمپ ځینې کړنې کړي دي چې ممکن د دې آن باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوښونکي وي، او نه یوازې خوښونکي وي، ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنګي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د ناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حده پورې بدروس وي. خو د هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغې دغه اصطلاح ورته استعمال کړي وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړوونکي یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړې ده.
آریان صاحب، تاسو مرکلی وایم، یوه خو دغه دورې د تعریف لپاره د ځینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ پرې وغږېدو چې ولسمشر ټرمپ پکې د سپینې ماڼۍ واکوالو او هغه پکې حکومتونه چلول، دغه دوره زر پای ته رسیږي. د بشري حقوقو نړیوالې څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوه اونۍ کې به کار پیلوي ډېرې هیلې ورپورې تړلې دي، او مثلا ویلې هغه څه چې د دې له نظر د ټرمپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
جو بایدن د تصویر نه چې د ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارونه یې کړي دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریه کې دوی یاد کړنې کړي دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نو نوې ادارې ته دا پکار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي، دا وڅېړي، او هدا اقل خپله څېره، هغه مقدره څېره چې په روسیا کې نړیواله ته رقم د څرګند شش دوی اصلي د حقوق بشر د خونو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاګه کړي، هدا اقل نړیوال ته ور وښيي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او د موږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مسلمان مېسته راو کاغو. بدون د شک ډونالډ ټرمپ په دغه مسله کې ډېر ښکیل او تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هیوادو کې دغه جګړه چې روانه ده، د مستقیم تم را د مستقیم را لاندې
نه، خو کادلانه پام ورته وکړو، دا جګړه د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خداسي خبر ده ټول په دوبند پیږي چې د په واقع دغه مسله ډېر وس پړېدل، دغه بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کورونه وکړل چې د تمه یې نه وه، د نړیوالو تمه یې نه وه، د داسې هېواد نه چې هغه دیموکراسۍ پلار ځان بولي وو، هغه د اقل دیموکراسۍ هغه دوی د خوانه زیاتره توشیکی ده قلابی ده کریستیا ده پر صورت باندې اته په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې په بیلګه افغانستان کې په امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول خلک کورو ته ور واچول شول او دا وخت چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه واقعا دغه څه دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشول چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې دوی خپل هغه جګړې هغه کارونه به وکړي په داخل په نهایت کې بېګنا خلک بېوازه خلک هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړه شي
من ناریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو جګړه پیل شوې ده څلوېح کال کې روان دي د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم به مړی شوې دي دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړی دي مخالفین هم دا کارونه کړی دي یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغله دا بس په دلته پریدو پښتنه مې بل لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي ولی هیومن رایتس واچ یا د بشری حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی چې جو بایدن باید دا کارو کی ولی دا رپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی
و ډېر هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسی او جمع نظامیان یعنی پوزیان نیسی او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغوب شه ده چې اکثره اختیار شته هغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جلسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغه وي د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یي نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې د غوښتنې چې د جو بایدن نکړې دي خو غوښتنې دي منګه هم تاییدو منګه هم سره غږ خبرګو هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړی
مننه آریان صاحب که تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیر بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوي کړی یعنی افغان حکومت و نشوي کړی هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمې میسته و درې یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشرک موضوع وه چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشری حقوقو ناقضین په خپل واکمن دي وسوال دي حکومت د پړېګو ته نیول کېدلې شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تاسو دغه د بډای طالبان سکون اسان د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې دا چې د بشري حقوق پلي شي د اقل هغه څوک چې دوریدلې دي هغه څوک چې لاس پچا ورشوي دی وایي وایي چې وی دي یو بیا مثلا جنسي تراپی شوی دی په هر حال باندې د بشري حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محکمه نشول دي لوړو مقامات دې د پورته شول هغه تاسو مینه چې هغه نو کوي هغه خلک چې خلک له سینې خلک په مینه کړو دي چې کړو چپل کړو دي د خلکو زما کې غاس کړو دي د خلکو په نامو په شرف په عزت باندې تیرې
کړو خو ځما پښتنه مو وکه پښتنه مې مام دادا چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو وسلې مور سره دي زوره ورم دي ځکه مثلا تاسو ولې دل چې د کرام الدین د نیولو لپاره اسکر لاړل څه پیښه وشوه تاسو هغه نه خبر یاست کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي کې دې شي حکومت پړو بل شي ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وي چې موږ نشو کولای قانون پلی کو
دوی په برلاده نه دی وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای دا چې درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي او ولې نشي کولای حکومت چې به اقتدار ولري منظم دي تشکیلات لري نظامی تشکیلات لري هر څه کولای شي هم بعد کړي دي بعد لسنه دي حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه چیرې چې د سنتیز ژبنیز او د منطقي او تعلقات په اساس باندې چې هغه د مکان به سره راکښ کړی زه په غرض درته وایم د تناد کرام الدین کریم مسله کړو پورته کړو نو ته دا چې په خپل د مانس کې دا څه کړی شته چې هغه حمایت کوي هغه تسلی کوي یا سملوي درو پیسې ورلګي دا څه مسله شته دا ډېر سترب غنونه کې خبرې دي غاید کرام الدین کریم کرام الدین خو په جنسي په تری باندې متهم ده ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي دوی کابل ښار روان کړی دی، تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي. او بار په خوشنۍ سره وایم چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نه هم دوی خبرې هم دوی کوي، دوی مرسته کوي، بعضې مسایل دوی هم یادوي. دا ډېره خوشنوونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت که غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دوی باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي هغه سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی دې عملي اقدام وکړي، عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. دغه اتلسم تاریخ وګور، اتلس کالو کې موږ تنه اسدالله سروري محکمه کړلو، اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوی نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه و، موږ څوویش کاله هغه وساتلو. دلالان چې هلته ډېر خلک دي چې په لکهو خلک یې وژلي دي، اما په لوړو مقامو کې دي. نو د دولت افغانستان دولت تقضیه کېږي، دوی سلا لري، مهمات لري،
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو، ځکه چې دوی همدې دپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور یې نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پرې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میسته ونه درول؟
حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پرېکړې ته لاړ شئ، د بن په پرېکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي، او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینوونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې عادي قضایي ارګانونه او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغسې پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبرانېدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بوزو چې هغه به انارشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې، البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، اما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه یې دا هدفي وژنې دي دی کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، یا پخواني ناقضین په کې ونډه لري که دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
د مر خیال خدغه د عزت د قبل کې وسیګم د محور د ټول مسایل کې شایم ټول داس شایب داس لکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه دا هدفي وژنه جته راکنه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل ښار روان کړی دی. زه به بل کوم دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیدنه ډارېږي چې د محکمې میز سره کش نه شي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ګزارشانو جوړ کړي دي. هغوی سره فقط دغه یو لامل همدغه دی. دا د فی وجنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسونو لري دغه چې طالبان څه فایده نه کوي اما مستقیما دا خلک دي چې دلته په بعد ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل خلک په جنګو کې ښکیل وو د یو سم وسلې لري د یو مؤسسه ترور ډلې لري دوی ترور کوي او دولت په دې باندې پیږي په دوه کې شک نه شایي چې افغانستان دولت په دې باندې پیږي د ملي امنیت ریاست په توګه د اسناد لري چې دوی د کوم ځای نه وسله ول کېږي د کوم ځای نه پیسې اخلي کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي دا ټول تجاوز خبر ده
به درک شو کسانو کې امنه جانې څوک دی قومونو په حساب څوک دی یعنی څوک کې دی لا درک کېږي سیاسي کسان دي مذهبي کسان دي څوک دي ډیر
د امشتا ځانګړو کوون سوشل میډیا کوون سکالر استاد آی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ دے کے پاتی شوی دی او کے پی کے صوبے نہ ٹولو نو زیاد دی ٹریم نمبر کے پنجاب راضی اینڈ گریم نمبر کے پنجاب راضی ٹریم نمبر کے سن دی اس سن نہ دے زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اغا او پولیٹیکل ورکرز دے زیاد اچت شوی دی او دے زیاد کار روان دی پسن کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ دیر زیادہ آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے ہوئی آغا کو دیر زیاد ہوئی 19,000 لیکن کم یو جی مستند شوی دی آغا ہم دیر زیاد دی لیکن آغا سلورم نمبر کے راضی
یعنی اول نمره کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی دویمه کې سن او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلته افغانستان نن راځي او امریکا چې کولی وو هغه اپریشنز ډیر زیاد نارتھ وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کری نو هغه دا الزام راځي چې دلته ډیر زیاد ملیٹنٹ چرته پاسې راغلی دي او پچھوی دي چرته په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیاد آپریشنز کیږي تاسو ته خپل معلوم دي چې ضرب ازب اور نمو باندھے جزیاد سواد کے ملاکان کے ڈی آئی خان کے میر علی اور جزیاد شویری اور جزیاد خلق دا سے روحانم شویری اگر کرونا برباد شوا اگر سو معلومات رشتیا نہ ہو ثابت اسم نہ رشوے ہو لیکن اس پورے اغوی معلومات لانا دی شوی او اغا اس ہم بے در کری سواد کے ہر کورٹ نا سلور سلور پنزر پنزر خالق چی دی اغا روان چی دی اغا اچھر دی ایون ما شمان ہم اچھر دی بڑا گان ہم اچھر دی او اس پوری معلومات نا کی گیا 2009 نا آپریشن چی ہوئی او اچھر چی ہوئی او اس پوری اغا اسم نوی کلا اغا انٹرمنٹ سنٹر کے راضی اغی سر بیا ملاقات کی گی لیکن
تصدیری خی موضوعگانی را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک کوچت شوی دی په سواد کې په تیرا بیا ستاسو د خپل وینا لمخه هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوی دی لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې کسان وی هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي فکر کوي دی څومره دا موضوع کڅام د پښتنو د حقوقو ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله
یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندین سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونه سره چې د حکومت په فانه کومې نافال رامنځته شوې دي او پرته د عدالت نه چې کومې ورجنې شوې دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي دا دومره ډېرې دي چې هیڅ شمارې نشته دي دغه ټولو نافالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې ترنامه لاندې راپورته شولو یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپل حکومت لپاره د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړل او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي. باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بل ډیر پراخیږي او اوس هم ډیر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټول نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی. ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني او د دوی باوجود دی چې د دوی خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د خوانه مړه شوه او وژل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وژني او نامعلومه دي دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي او یا دغه وایي جلسیو کې چې کوم محلات یا وزیر ته د دې څو لسیزونه را په دې خواره روان دي، دا یقینا د بشر د حقونو دپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حالیزل شروع کړی دی، دغه یو ښه تحریک دی چې په جمهوری روایاتو باندې کامل سنبال دی او دوی کولی شي تر کافي حده پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال لرم،
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کېدلو، ولې د دغه تحریک د شروع کېدو نه اوس دا د یو دوه کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې یا په سند کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره پوخا کېدلو هغه تر 80% پورې اوس راښه شوی دی. یعنی دغه د دغه تحریک برکت دی چې دغه حد تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي حده پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت وایي چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي او حکومت په تور لګي چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی، سره زموږ رابطه شته او پی ټی ایم مشرانو چې دي او هم دا مطالبه دي چې دا به د کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې سولونه دي، نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن بھی کرا اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے ابھی دا حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے نو مظاہرے کے ہم راضی کل جائزی اور ددی کسان جی ددی لیڈران ہم اس گرفتار شوی چیڈا متاثر ہوئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا ده چې په پاکستان کې جرنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې هم شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوال هم ځانګړي په نښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې ترشا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس ښه ریکارډ نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دي پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر ځینې گورنمنٹ طرف نہ
او بخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسی دا لائن چه دل خراب ده زمنګ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون کی او که تاسو خپل ځای بدل کی هغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولی په ځانګړي ډول په نخښه شوی دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل د بشري حقوقو خري کارډ نه لري فکر کوي په دوی والی فشار ډیر شوی دی
ګوره چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې که موږ د شیخ مجیب سرنوشت وګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت وګورو او همدغسې وروسته دغه د غفار خان او د خان عبدالولي خان او نور هغه قومی خوځښتونه چې و د هغې سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو اکبر بختي وګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو دفاع نه ځپل شوي دي او هغسې ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کر د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نوی نه دی موږ دپاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندي تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پوز او د پوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې دفاع نه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتلی څومره چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتلی دی او دا اوس هم که هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان